اومده تا برنامه بعدی را به شما میزبانی کنه. بفرماین.
ډیر زیات مننه فرشتنګار دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کوز مو خبرونه هر ورځ د سهار نو بجو پیلېږي او د ماخام تر و بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. روانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د ولسمشر یو ویان د ازادي راډیو ته ویلي دي په دې برخه کې چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به مستقیمی خبرې اترې ضرور دي، د امریکا او افغان حکومت ترمنځ هیڅ اختلاف نشته دی. همدارنګه دا هم اوري چې ولسمشر ټرمپ د ایران په اړه د خپلو استخباراتي ادارو پر څرګندونو انتقاد کړی دی. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان ولسی جرګې د شپږو ولایتونو نهایي نتیجې اعلان کړې. البته د ولسی جرګې د انتخاباتو دا سالنګ لویه لاره د درنې واورې د ورېدو سربېره د چارواکو په وینا د ترافیک پر مخ پرانستې ده او د امریکا او چین مرکچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږ میاشتنۍ تجارتي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره خپلو کې بیا خبرې پیل کړې دي. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د ولسی جرګې د شپږو ولایتونو د انتخاباتو نهایي نتیجې پرون اعلان شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له ارزونې وروسته د فراه، فاریاب، نورستان، کونړ، خوست او بدخشان ولایتونو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شوي. له غزني پرته چې د ولسی جرګې انتخابات پکې نه دي شوي، د نورو ټولو ولایتونو ابتدایي نتیجې لا مخکې اعلان شوي دي. په ننګرهار کې 19 طالبان د سولې له بهیر سره یوځای شوي. دا خبره د ننګرهار چارواکو کړې ده. په دې ولایت کې د ملي امنیت په وینا د کسانو په څو ولسوالیو کې فعالیت کوي او د چهارشنبې په ورځ یې خپلې وسلې وسپارلې. په ننګرهار کې چارواکي په دې برخه کې توضیحات نه ورکوي چې دا کسان په انفرادي ډول تسلیم شوي او که یو ځای راغلي دي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د سالنګ د لوی لارې وبخیدا سالنګ لوی لاره د درنې واورې د ورېدو سربېره د ځایي چارواکو په وینا د ترافیک پر مخ پرانستې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس عبدالبصیر حبیبي تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
برای تمام موټرای مسافر
باندې باربرې ده. د ټولو مسافرونکو او باروونکو موټر لپاره د لوی لاره پرانستې ده، پرته له ټریلرونو چې هغه به هم په نوبت تیر شي. خو هوا ژمی او یخنی ته به ګورو چې تخنیکي شرایط سم وي، بیا به یې په نوبت پورې باسو او هڅې به ورسره وکړو. ښاغلي حبیبي زیاته کړه چې د اوس لپاره د سالنګ پر لویه لاره 25 سانتي متره واوره پرته ده. اروپایي ټولنې یو ځل بیا له روسیې غوښتي چې سمدستي پرته له شرطه څلۍ رشت اوکراینی پوځي ماڼوګان له بنده خوشي کړي. روسیې دا اوکراینیان تیر کال په توره بهیره کې د کرش له تنګي سره نیولي وو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشر ویاندي مایا کوچیانی چې په وینا دا روسیې لپاره د اروپایي ټولنې استازي مارکوس ایډر دا پیغام په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګروشکو ته سپارلی. اوکراینی ماڼوګانو تیر کال د نومبر په 25مه په دریو بیړیو کې سفر کوو چې روسي ځواکونو ډزې پرې وکړې او یو شمېر ټپیان کړل او څلۍ رښتنه یې ونیول. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او خوان ګایدو چې ځان یې د وینزویلا ولسمشر معرفي کړی پر ټلیفون خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې په منظم شکل به د ارتباط ټینګ ساتي. د سپینې واڼۍ ویاندې سارا سندرز پر نوویل چې ولسمشر ټرمپ د دې سخت ملاتړی دی چې په وینزویلا کې بیرته ډیموکراسي ټینګه شي. متحده ایالاتونو خوان ګایدو چې په پارلمان کې د اپوزیسون مشر و او تېره اونۍ ځان د وینزویلا ولسمشر معرفي کړ، د دغه هېواد د جمهور رئیس په توګه په رسمیت پیژندلې. ځینې هېوادونه لکه روسیه بیا نیکولاس ماډورو د وینزویلا د ولسمشر په توګه مني. او د امریکا او چین مرکچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږ میاشتنی تجارتي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره خپلو کې بیا خبرې پیل کړي. د دې تجارتي کړکیچ د دواړو هیوادونو اقتصادونه ورسره تړلي مارکیټونه لړزولي. د دواړو لورو هیاتونه د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې سره دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي. دا خبرې اترې د امریکا د تجارتي استازي رابرټ لایتهزر او د چین د هیات چې مشري لیو هی کوي ترمنځ بحثونو تازه دور دی. دواړه لوري په خپلو کې د سوداګریزې جګړې د نوې ورځنۍ متارکې څخه چې په ډسمبر کې اعلان شوی و میاشت وخت لري چې خپلو کې یو جوړجاړۍ ته ورسیږي. که چیرې دا خبرې اترې ناکامې شي نو امریکا به د چین څخه د $200 میلیارد په ارزښت په واردېدونکو تولیداتو د مارچ له دویمې نېټې څخه ګمرکي مالیات دوه چنده کړي. اقتصاد پوهان ویره لري چې د امریکا دا اقدام به د نړۍ اقتصاد کې لویه ګډوډي رامنځته کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې پر چین تور لګوي چې په سوداګرۍ کې غیر عادلانه لاره خپله کړې او په امریکا کې کارونه او شرکتونو ته ګټې زیانمنې کړې دي. دا خبرونه دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه مو واورېدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼ ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان حکومت وایي کابل او واشنگټن په دې برخه کې سره ورته نظر لري چې د سولې وروستۍ خبرې باید د حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. د ولسمشر مرستیال ویان سمیم عارف:
د افغانستان حکومت هم په دې تاکید کوي چې بالاخره د افغانستان د ستونزو د حل لار همدا ده چې طالبان د مذاکرې په میز د افغانستان حکومت سره. په دې کې د امریکا د حکومت د افغانستان سره هیڅ اختلاف نشته.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي په دې هیواد کې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال له ښځینه نوماندانو ناوړه او غیر اخلاقي غوښتنې لامل شوي چې له دې پروسې نوماندانې په شا شي. پر دې موضوع هم رپورټ لرو. دا به هم واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د ایران په ارتباط د خپل هیواد پر استخباراتو انتقاد کړی. د افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مه باسئ. دوستانو یو وار بیا درته هر کلی وایو. د خبرونې لومړی رپورټ راخلو. د افغانستان حکومت وایي کابل او واشنگټن په دې برخه کې سره یو نظر لري چې د سولې وروستۍ خبرې باید د حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. د دې سربیره د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پخواني سفیر راین کراکر ویلي چې د سولې دا موافقه طالبانو ته تا د تسلیمۍ په معنا ده او طالبانو په یو نوي پیغام کې ویلي چې دوی به د افغانستان ټول واک په خپل لاس کې وانخلي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت په دې برخه کې د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر زلمی خلیل زاد له نظر سره هم شغه دی چې د سولې خبرې دي د کابل او طالبانو ترمنځ وشي. دا خبره د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان سمیم عارف ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان حکومت هم په دې تاکید کوي چې بالاخره د افغانستان د ستونزو د حل لار همدا ده چې طالبان د مذاکرې په میز د افغانستان حکومت سره کښېني. او همچنان دا د خلیل زاد صاحب چې د امریکا د حکومت ځانګړی استازی دی په همدې برخه کې هغه هم تاکید او هڅه پر دې روانه ده چې څنګه دغه پروسه تسهیل کړي او څنګه طالبان حکومت سره د مذاکرې په میز کې. په دې کې د امریکا د حکومت د افغانستان سره هیڅ اختلاف نشته.
د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ وروستۍ خبرو د قطر په پلازمینه دوحه کې شپږ ورځې دوام وکړ او د روانې اونۍ د شنبې پر ورځ پای ته ورسېدي. تر دې خبرو وروسته زلمی خلیل زاد وویل چې په اصولو کې موافقه شوې ده چې له طالبانو سره د سولې یو چوکاټ جوړ شي، خو داسې ښکاري چې پر دغه چوکاټ امریکایي پلاوي له افغان حکومت سره موافقې ته نه دی رسېدلی. دې موضوع ته د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون په کابل کې د ځوانانو او د سولې په ملي کنفرانس کې په یو ډول اشاره وکړه.
کله د سولې د عقل نظر نه په کابل کې ده او ډاکټر صاحب خلیل زاد کلی د سولې په کابل کې په دې معنی ده چې موږ طرح لرو، عملی طرح لرو، اصولي طرح لرو او جامع طرح لرو. اما کلی د جنگ په اسلام آباد کې ده پر اول بندي کې ده.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې طالبان مشروعیت نه لري. د مشروعیت سرچینه د ملت آزاد اراده ده او د ملت انتخاب کړی دی. افغان ولسمشر دا خبره په داسې ورځ وکړه چې په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني سفیر راین کراکر مقاله خپره شوه. ښاغلی کراکر د سولې روانې خبرو ته په دې لیکنه کې اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې له طالبانو سره روانو خبرو د افغان حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راوسته. د هغه حکومت چې د ده په وینا واشنگتن په عمل کې حمایت کوي، طالبان تل دا خبره کوي چې نړیوالو ځواکونو د دوی مشروع حکومت پرسولی دی، او په یوې نوې آډیو کې چې پرون اسوشیټد پرس آژانس ترلاسه کړې ده، د طالبانو د قطر د دفتر یو استازي ویلي دي چې دوی په افغانستان کې په یوازې سر د واک غوښتنه نه کوي، او دوی په پولیسو او محلي پولیسو کې د اصلاح راوستو غوښتونکي دي، خو په دې برخه کې تفصیل نه دی ورکړی. د طالبانو استازي ده هم ویلي دي چې له امریکا سره به یو ګډ تخنیکي ټیم جوړ کړي تر څو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروګرام چمتو کړي، او همداراز دا ټیم به پرې نشتي چې افغانستان بیا د القاعده په څیر د نړیوالو ترهګرو په خوندي پناه ځای بدل شي. تمه ده چې څه باندې درې اونۍ وروسته د شپږم ځل لپاره د زلمي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره طالبان د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې ټیم پر جوړېدو خبرې وکړي. طالبان ویلي دي چې په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت استازي نه وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو خپرېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. اوس هم د انتخاباتو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي په دې هیواد کې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال له ښځینه نوماندانو ناوړه او غیر اخلاقي غوښتنې لامل شوې چې له دې پروسې نوماندانې په شا کړي. د دغه بنسټ د ښځو او ځوانانو د چارې مسؤلي مریم اروین بارکزی د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې ولسي جرګې ته له 413 ښځینه نوماندانو له نمایي زیاتې د انتخاباتو د پروسې د ملاتړو او مسؤلینو له لورې د ناروا غوښتنو له امله له نوماندۍ په شا شوي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي که دغه مسله مستنده شي نو کمیسیون به یې عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ولسی جرګې انتخاباتو ته له ښځینه نوماندانو سره د توپیري چلند او د دوی پر وړاندې محدودیتونو اندېښمن کړي او ادعا کوي چې ګڼې ښځې له دوی نه د ناوړه غوښتنو له امله له دغه پروسې په شا شوي دي. دغه بنسټ چې د افغانستان د بشر د حقونو له کمیسیون سره په ګډه د هیواد په 3 ولایتونو کې په انتخاباتو کې د ښځو پر وړاندې یوه سروې ترسره کړې، موندلې دي چې له 413 ښځینه نوماندانو له ډلې له نیمایي زیاتې د غیر اخلاقي غوښتنو له امله له دغه پروسې بیرته په شا شوي دي. د دغه بنسټ د ښځو او ځوانانو چارو مسؤلې مریم اروین بارکزی د چهارشنبې په ورځ وویل د دغه پروسې ملاتړو او مسؤلینو هم د ښځو لپاره محدودیتونه او ستونزې جوړې کړي چې نشمېرې کولی شو په دغه پروسه کې اخلاقي فساد یاد کړو. له بده مرغه له ښځینه نوماندانو آن نامشروع غوښتنې وشوې. دا هغه څه دي چې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو یو دیوال جوړ کړی چې راتلونکي ته ځان نوماند نه کړي. دغه بنسټ د ولسی جرګې د انتخاباتو پر مهال په ټول هیواد کې د انصراف څلور او په بادغیس ولایت کې د یوې نوماندې د وژنې د پیښو یادونه وکړه او له حکومت نه یې د پیښو د عاملینو د سزا غوښتنه وکړه. له دې سره د ولسی جرګې انتخاباتو ته د کابل نوماندې میرمن فهیمې بابکرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې هم د انتخاباتو پر مهال په انتخابات کمیسیون کې د یو کس له لوري ناوړه غوښتنه شوې.
گمان نداشتیم که به این اندازه تقلبات گست
گمان می نکاو چه تر دی اندازه بدغلی کیږي. د انتخاباتي سیالۍ لومړی ورځ مو چې خپل چارې پیل کړې د یو ډول تاوتریخوالي سره مخ وو. هر چیرې به مو چې خپل عکسونه درول هغه به څیری کول. ما ته د انتخاباتو کمیسیون نه یو کس زنګ واخه ځینې ناوړه خبرې راته یادې کړې. ما ویل نه خیر او و مې ګواښه. راته وویل که رایې هم ولري نه بریالی کیږي.
کلمه هر فیصد که واقعا سرم خوش نخورد و تهدیدش کردم
په دغه غونډه کې د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون مشر سیما سمر هم ګډون کړی وو او اندېښنه یې وښوده چې د مخالفو وسوالو او زورواکو له لوري د امنیتي ستونزو سربیره ځینې مسؤلینو هم ښځینه نوماندانو او رای ورکوونکو ته ستونزې جوړې کړې وې. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که دغه مسله مستنده شي نو کمیسیون به عاملین د قانون منګول ته وسپاري.
زه دا نه ردوم چې دا څه وجود لري یا نه لري. زه وایم زموږ ټینګار دا دی که چیرې یو کس یا کارمندانو داسې حرکت کړی زموږ د نوماندانو او کارمندانو څخه هیله ده چې د موضوعات مستند کی او عدلی او قضایی ارګانونو ته مراجعه وکړي، او موږ ژمن یو چې هر کس چې په هر مقام کې هغه د قانون پنجو ته وسپاري.
فیفا دا هم وایي که د ولسي جرګې انتخاباتو ته له ښځینه نوماندانو سره د تاوتریخوالي عملونو ته سزا ورنه کړل شي، راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو کې به د ښځو حضور نور هم کمرنګه شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په داسې حال کې چې د
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا پاکستان د پارلمان ځینې غړي وایي پاکستان دی په افغانستان کې د پښتنو قبایلو له تحصیلاتو سره مخالفت نه کوي. د پاکستان پارلمان او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي محسن داوړ ادعا کړي چې پاکستان نه غواړي د ډیورند د کرښې خوا پښتانه ځوانان په افغانستان کې تحصیل وکړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د پاکستان د پارلمان ځینو غړو ادعا کړې چې پاکستان خوښ نه دی د ډیورن له کرښې اخوا د پښتنو قبایلو ځوانان دی په افغانستان کې لوړې زده کړې وکړي، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو اتباع کولی شي چې د افغانستان د لوړو زده کړو د شرایطو د پوره کولو په صورت کې د افغانستان د لوړو زده کړو په ټولو مؤسسو او پوهنتونونو کې لوړې زده کړې وکړي. د دغه وزارت ویان فیصل امین د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په قسم کې دها کشور دیگه میزبان محصلین ما هستند، ما هم آماده هستیم.
دا چې په لسګونه هیوادونه زمونږ د محصلانو قربانه دي، مونږ هم تیار یو چې د ګاونډي هیوادونو پر محصلانو سربیره د نورو هیوادونو د محصلانو قربانه ووسو. دوی کولی شي چې د معیارونو له پوره کېدو وروسته د افغانستان په پوهنتونونو کې شامل شي. امتیاز یې دا دی چې د لیسانس او یا د ماسترۍ له تحصیل برخمن کیږي،
از بهره تحصیل بهرمن میشه.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پارلمان او د پښتون تحفظ مومنت غړي محسن داوړ په یوې اعلامیه کې ویلي، له هغې وروسته چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ډیورند د کرښې پورې غاړو پښتنو ځوانانو ته په افغانستان کې د تحصیل کولو اعلان کړی، د پاکستان مخابراتي ارګانونو د هغو پښتنو ځوانانو سیم کارتونه بند کړي چې غوښتل یې خپل غوښتنلیکونه، تحصیلي اسناد او داسې نور تعلیمي مواد شو ادرسونه ته وسپاري. په افغانستان کې د ډیورند د کرښې اخوا د پښتنو ځوانانو تحصیل کول نوې خبره نه ده، بلکې له نن نه لسګونه کاله مخکې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ډیورند له کرښې اخوا پښتنو ځوانانو د رحمان بابا او خوشحال خان په لیسو او حتی پوهنتونونو کې زده کړې کولې. د چارو پوهان د افغانستان او سیمې روان ناوړه امنیتي وضعیت ته په کتو وایي که د ډیورند د کرښې اخوا د پښتنو قبایلو ځوانانو ته په افغانستان کې د تحصیل اسانتیاوې برابرې شي، د یادې کرښې دواړو لورو ته پراته پښتانه قومونه به یو تر بله نور هم نږدې او د سولې له ټینګښت سره به مرسته وشي. د دغو کارپوهانو له ډلې میر سردار زدران ازادي راډیو ته وویل، پاکستان باید له دې کار سره مخالفت ونه کړي.
دا د نیک اقدام دی، دا د دوی ترمنځ د قومونو ترمنځ مناسبات ښه کوي، قومونه سره نږدې کوي. او بله ښه خبره دا ده چې هغه سیمه کې چې هلته مکتب نه وي، هلته هغه نه وي، هلکان بې تعلیمه پاتې کېږي، هغوی به د تعلیم خاوندان شي. پوره پاکستانه هیڅوک باید د دې مخه ونه نیسي، ځکه چې تعلیم هر څوک کړی شي، چې هر چېرته زړه وغواړي چې تعلیم وکړي.
ښاغلی زادران تعلیم او تحصیل په سیمه کې د شته ستونزو د هوارۍ غوره لار ګڼي. د ده په نظر د روانو ستونزو مهم لامل د تعلیم او تحصیل د کچې ټیټوالی دی. د تاکید کوي چې هیڅ حکومت باید د ځوان نسل د تحصیل مخه که په هر ځای کې وي ونه نیسي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دا اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون وایي د دولت لوړ رتبه مامورین چې د ولسمشر په فرمان له دندې لرې کیږي او بیا هم خپلو دندو ته دوام ورکوي له قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. د دې کمیسون رئیس محمد قاسم هاشمزي د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق کار ته په دوام په اشاري ټینګار وکړ، هر کله چې دولتي مامور په انتخاباتي ټکټ کې ګډون کوي له دولتي دندې باید لرې شي. ناجیه صافی پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د ملي وحدت حکومت تر پایه د کار په دوام ټینګار کوي، د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسون بیا وایي دا کار غیر قانوني دی. د دغه کمیسون رئیس محمد قاسم هاشمزي د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دندو د قاضیانو، مصالح ځواکونو، پولیسو، ملي امنیت او لوړ رتبه مامورینو ګمارل او له دندې لرې کول د ولسمشر له صلاحیتونو دي. کله چې داسې یو فرمان خپریږي باید په پام کې ونیول شي، کنه دا له قانون څخه سرغړونه ده او دوی غواړي چې همدن داسې سرغړونه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شپږ ورځې مخکې د یو فرمان په خپرولو سره د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. که څه هم د دغې پرېکړې لامل روښانه نه دی، خو ښاغلی محقق په دې وروستیو کې د یو انتخاباتي ټکټ دویم مرستیال په توګه ټاکل شوی. د ولسمشر دغه پرېکړه د اجرایه ریاست د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند او ولسمشریزو انتخاباتو ته د نومان محمد حنیف اتمر چې ښاغلی محقق یې دویم مرستیال دی بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. اجرایه ریاست له دندې د ښاغلي محقق لرې کول غیر قانوني بللی او د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند ویلي چې د اجرایه ریاست او جمهوري ریاست ترمنځ د شوې هوکړې په اساس به ښاغلی محقق د ملي وحدت حکومت تر پایه پورې خپل کار ته دوام ورکړي. ښاغلی محقق هم ټینګار کوي چې خپل کار ته به دوام ورکوي، خو د ملي شورا یو شمېر غړي وایي که چیرې دولتي چارواکي په انتخاباتي ټیمونو کې له ګډون سربېره خپل کار ته دوام ورکوي، دا له قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د ملي وحدت حکومت ترمنځ هوکړه یوازې د دوو مشرانو ترمنځ شوي او ښاغلی محقق د ولسمشر په لاسلیک ګمارل شوی.
د اجرایه ریاست مرستیالان د ولسمشر په فرمان ګمارل شوي. د ولسمشر له اقدام مخکې دا کسان چې انتخاباتي ټیمونو سره یو ځای شوي باید له دندې استعفا کړې وای، ځکه موږ ټول باید قانون ته درناوی وکړو.
د افغانستان جمهوري ریاست بیا له دندې د ښاغلي محقق د لرې کېدو په تړاو څه ونه ویل، خو د اجرایه ریاست یوې سرچینې ټینګار وکړ چې په دې اړه له ولسمشر سره خبرې کوي سو فرمان بیرته واخلي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال بیا وایي ښاغلی محقق د ولسمشر له لوړ رتبه مامورینو راځي او د قانون په اساس ولسمشر یې د لرې کولو حق لري. له دې ټولو سره سره د افغانستان د اجرایه ریاست د دویم مرستیال دفتر وایي ښاغلی محقق په منظمه توګه خپلې دندې ته دوام ورکوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12:00 نوي اورېدلی شي. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې لیکوال ریان کراکر پخوانی ډیپلوماټ دی چې مخکې په افغانستان، عراق، پاکستان، سوریه، کویت او لبنان کې د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده. د مقالې عنوان دی زه په افغانستان کې سفیر وم، دا موافقه د تسلیمېدو په معنا ده. د واشنگتن پوسټ ورسپانې مقاله لیکي چې د طالبانو تر سقوط راهیسې چې امریکا افغانستان ته ولاړه، په دغه هیواد کې ګڼ پرمختیایي کارونه سوي. لیکوال د بیلګې په توګه د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ یادوي چې د طالبانو د رژیم پر مهال په افغانستان کې 900,000 کوچنیان ښوونځیو ته تلل چې ټول یې هلکان وو. او کله چې کراکر د سفیر په توګه خپل دنده پای ته ورسوله او په 2012 کال کې له افغانستانه 8 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته تلل چې 40% یې نجونې وې. لیکوال وایي دا هغه وختونه ول چې د امریکا ګټې او ارزښتونه دواړو سره سمون خوړ، خو مقاله وایي اوس امریکا له طالبانو سره مستقیمی خبرې کوي. د دوشنبه په ورځ یو کاري چوکاټ اعلان شو چې د اوربند غوښتنه کوي او شایي په نتیجه کې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه ووځي. طالبان به داسې تروریستي ډلو ته ځای نه ورکوي چې د امریکا ګټې په خطر کې اچوي. مقاله لیکي که بل ډول وویل سي طالبانو ژمنه کړې ده چې د سپتمبر 11 به نه تکرارېږي. مقاله یادونه کوي چې کاري چوکاټ د افغان حکومت له ښکېلتیا پرته رامنځته سو. مقاله لیکي طالبان نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي ځکه په وینا یې افغان حکومت مشروعیت نه لري او د دوی د غوښتنې په منلو سره امریکا په خپله د هغه حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستلی چې د ملاتړ ادعا یې کوي. مقاله وایي دا ټوله پروسه د ویتنام د جګړې پر مهال د پاریس له موافقه لیک سره بدمرغه شباهت لري، لکه اوس هغه مهال هم څرګنده وه چې د مذاکراتو میز ته کښېنستل د تسلیمېدو په معنا ده. لیکوال وایي طالبان به اوس هره ژمنه وکړي، خو کله چې موږ ولاړ سو په هیڅ وسیله به نسو کولای چې ژمنې یې ورباندې عملي کړو. لیکوال وړاندیز کوي چې امریکا باید اعلان وکړي چې د سولې مذاکرات تر هغه وخته پر مخ نسي تلای چې افغان حکومت پکښې ځای ونه لري او تر هغه وخته امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي چې افغان حکومت یې غواړي. نیواکر مجلې هم په افغانستان کې د سولې موضوع ته پام کړی دی. په مقاله کې راغلي چې افغانستان تل د بهرنیانو په فکر له ثبات سره تړاو نه دی لرلی او د افغانانو په اړه د دوی په ذهن کې ضد او نقیض فکرونه دي، خو د مقالې په وینا روانه اونۍ افغانان له یوه ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي او هغه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اراده ده ده. مقاله لیکي په همدې حال کې پخوانی امریکایي ډیپلوماټان خبرداري ورکوي چې د افغانستان د سولې په اړه د ټرمپ ضد او نقیض پیغامونه شای مذاکراتو ته زیان ورسوي. مقاله د بیلګې په توګه لیکي تیره میاشت ټرمپ وویل له سوریې خپل ټول ځواکونه باسي او څو ورځې وروسته خبر افشا شو چې سپینې ماڼۍ دفاع وزارت ته ویلي چې له افغانستانه د 14,000 امریکایي نظامیانو څخه د نیمایي د وتلو په اړه دې پلان جوړ کړي. خو روانه اونۍ د پنټاګون چارواکو وویل چې دوی له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه هیڅ امر نه دی ترلاسه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د سولې خبرې په ښه توګه پر مخ روانې دي. ده دا هم ویلي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده خو افغانان سوله غواړي چې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د ایران په ارتباط د خپل هیواد پر استخباراتو انتقاد کړی. ډونالډ ټرمپ وروسته تر دې په ښکاره استخبارات ملامت کړل چې د ادارې وویل د ایران اټومي ګواښ کم شوی. تفصیل د ازادي راډیو د خبری څانګې په ریپورت کې احمد شیبرې دراوړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وروسته تر دې چې د استخباراتو مشرانو کانګرس ته د ایران په اړه راپور وړاندې کړی سخت انتقاد وکړ. ډونالډ ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل چې د استخباراتو ارزونه د ایران له لوري د شته ګواښ په برخه کې خامه ده او سخت تیروتې دي. د متحده ایالاتونو د استخباراتو مشرانو د سیشن بی پورس کانګرس ته وویل چې د ایران ګواښ کم شوی دی ځکه چې دغه هیواد د اټومي بم د جوړېدو له هڅو لاس اخیستی. خو ولسمشر ټرمپ پرون په خپل پیغام کې څرګنده کړه چې ایران وروسته تر دې خپل چلند بدل کړی دی چې واشنګټن له دغه هیواد سره له اټومي تړونه ووت او لا هم د خطر یوه منبع ده. ټرمپ د ایران د توغندیو وروستیو آزموینو ته هم اشاره کړې او وایي چې د تهران اقتصادي وضعیت یوازینی شی دی چې د دغه هیواد هڅې محدودې کړې دي. واشنگتن وروسته تر دې چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو د 2015 کال له اټومي تړون څخه خارج شو پر ایران یې له سره بندیزونه ولګول. د 2015 کال د تړون له مخې ایران منلې ده چې د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به حساسو اټومي فعالیتونو ته شا کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتو د سیشن بی پورس په خپل نوې ارزونه کې په نړۍ کې د شته ګواښونو په اړه خپل راپور کانګرس ته وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلی دي چې د اوس لپاره ایران د اټومي وسلو د پراختیا له هڅو لاس اخیستی دی خو د دغه هیواد د توغندیو پروګرام لا هم منځنی ختیځ تهدیدوي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا CIA مدیر جینا هاسپل وویل چې تهران د دې سربیره چې امریکا له اټومي تړونه بهر شوې ده له تخنیکی پلوه دغه تړون ته پر خپلو ژمنو وفا کړې ده. د امریکا د مرکزی استخباراتو مدیر دان کورتس بیا څرګندوي چې د دې ژمنې له امله تهران د دې پر ځای چې په څو میاشتو کې اټومي وسلې ترلاسه کړي شاوخوا یو کال وخت ته اړتیا پیدا کړې ده. د امریکا د استخباراتو راپور د ایران د اټومي خطر په برخه کې د ولسمشر ټرمپ له اټکل سره مخالف دی او جمهور رئیس ټرمپ د همدې ویرې له امله تیر کال د مې په میاشت کې له ایران سره اټومي تړون لغوه کړ.
تاسو لا پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو او ریډونکو ته ډیر ډیر سلامونه وایم او بعد سلام دلته په لوګای کې کوم یم دا دونه د خوار غریب لپاره راسي د اوچکالي خلکو ته راسي او کبیر جاشو ته راسي. دلته د موږ مسیران اگر راخلی خپل خلکو ته ورکي که څوک دوه موټر لري که څوک درې لري دی غونو مونږ راوځي که څوک دکانونه لري که څوک نورې سرمایه لري دی غونو مونږ راوځي. خوار غریب په دې سړو کې ورځي ناسي ورته او ما ځګر بیرته راځي نه او مته راځي د بارنو ځواکو ته کوم بهار څخه ته کوم امداد راځي کوم شای راځي هغه ته خلک ناسي هغه پردي خیراتونه هم د خپل خلک په موږ باندې درې پردي خیراتونه څوک نه راکوي. نو ما دغه د ازادۍ راډوش که دا خواهش ده چې ما دا پیغام دغه موږ چارواکو ته مسلمانو ته ورسوي. خلک په کرایه پراته دي کرایه وسه ولا کوي وړې خیلخانې دي ولا کوي جیز بېګه درک لري هغو ته نه رسېږي. وسلام په احترام.
بلی السلام علیکم محمد مرخونم مهمن ولایت ته د کیدو لپاره د صحه ما د شپه نه څه دا غیله د چې دا د کیدو باندې ور کی د مسلمانان چې علاوه دي د او به په دې څه به شل متر څه خیره تاج او به خوراک او اوبو سره نه فاده دي ما دا غیله چې په دې باندې زه تر دره کا شروع شو. السلام
ما د ازادي رادیو ټول کارکون ته ډیر ډیر سلامونه وایم. زه د هلمند د خانشین د ولسوالۍ عبدالقادر خبرې در سره کوم. دغه د خانشین ولسوالۍ ساحه ټول د اوبو څخه په سخت نشته زپلې ده او بنسته که یو دولت کولی سي د یو څه کومک را سره کولی سي د بند خوازه خني کې وبر استوي سي خو د ځکی د نغم وبوب لیکي خو ری سي محترم ما اواز تر ورټولو چارواکو پورې ورسوي والسلام به احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی وخت سهار 3 بجې شوې. ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د ولسی جرګې د شپږو ولایتونو نهایي نتیجې اعلان شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له ارزونې وروسته د فراه، فاریاب، نورستان، کونړ، خوست او بدخشان وروستي نتایج اعلان شوي دي. چارواکي وایي په ننګرهار کې 19 طالب وسلوال د سولې له بهیر سره یو ځای شوي. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس وایي سره له دې چې درنې واورې ورېدلې دي خو د سالنګ لویه لاره د مسافرونکو او باروړونکو موټرو پر مخ پرانستې ده. اروپایي ټولنې یو ځل بیا له روسیې غوښتي چې سمدستي پرته له شرطه څلېرش اوکراینی پوځي ماڼوګان له بنده خوشي کړي. روسیې دا اوکراینیان تیر کال په توره بهیره کې له کرچ تنګي سره نیولي وو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او خوان ګایدو چې ځان یې د وینزویلا ولسمشر معرفي کړی پر ټلیفون خبرې کړي او موافقه یې کړې چې منظم شکل به ارتباط ټینګ ساتي. د امریکا او چین مرکچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږ میاشتنی تجارتي کړکیچ د پایت رسولو لپاره خپلو کې بیا خبرې پیل کړې دي او ټاکل شوې ده چې سبا جاپان له قطر سره د آسیا د فوټبال په پای لوبه کې مخامخ شي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه او واضحه توګه خپرېږي. که انټرنټ لرې بیا نو چې هر چیرې یې نه یوازې دا چې زموږ د ویبپاڼې له لارې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اورېدلی شئ، بلکې کولی شئ چې زموږ په ویبپاڼه کې د ازادۍ راډیو د خبریالانو رپورټونه، خبرونه، اونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. اوس مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو او ژوند په شیبو کې او د بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په یو نیم سل معلولینو باندې خوراکي مواد ویشل شوي دي. دا چې معلولین په دې موضوع څه وایي، مرستې د چا لخوا شوي دي، درحله انوري به پرې تفصیل در واوري.
دلته د څوکۍ ولسوالۍ په انګړ کې هغه یو نیم سل کسان ناست دي چې روانو جګړو کې خپل خواږه اندامونه له لاسه ورکړي. دوی وایي پخوای خپل بې وسو او مجبورو کسانو سره د خپل وس اندازه مرسته کوله، خو اوس دوی د بل لاسته ناست دي. دوه تنه معلولین چې پخوای په پولیساتو ځواکونو کې دندې ترسره کولې خو اوس یې پخې له لاسه ورکړي او مرستې ترلاسه کړې. وایي
زه هدایت الله د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. سرحدي ځواکونو کې معلول شوی یم په اسمار ولسوالۍ کې. دغه غوړي دي او یو بوجۍ وړي دي او مالګه ده او یو دوه کیلو دال دي او چاکلیټ دي او دیرش پاکټ چاکلیټ دي.
زه محمد خالد د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه په سرحدي قواو کې ډیورنډ په کرخه باندې مینوال یم، ځوانه خپلې ترلاسه ورکړي.
معلولین وایي اتلی په نوم ولایت ته مرستې راځي خو د دوی په ځای چارواکي او غیر مستحق کسان ترلاسه کوي. معلولین او د وژل شوو کسانو کورنۍ ترې بې برخې وي.
مرسته خو اصل کې چې موږ له کمی مرستې راځي، کمی نقدي مرستې راځي، موږ ته نه را رسیږي. په اصل کې هغه باندې غټ چارواکي خېټه چې هم غلطه ځان پې غلیا کوي، نو دغه وړه دي بدې هم تېر باسي. ډېرې مرستې زموږ دپاره رالې، زموږ د زخمیتوب په باره کې نقدي مرستې رالې، هغه هم غلطه ولایت کې بې ځان غلیا کوي. دا مشران موږ ته نه را رسیږي
تر اوسه پورې. موږ سره نه دولت او نه بل چا هیڅ همکاري نه ده کړې. همکاري د باغ ملکونو لخوا نه کېږي، خو دلته بې داغه خلک چې دي ډېر ورو ځان ته وي او خېټه بیا چي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال په څوکۍ ولسوالۍ کې معلولو کسانو ته د مرستې د ویش پاړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا دغه مرسته د څوکۍ د ولسوالۍ سره چې د ډبلیو پی
او د شپول د پروژې د برنامې لخوا توزیع کیږي. زرو کورنۍ سره په څوکۍ کې مرسته سوې ده چې نن ورځ د معیبینو ورځ ده. یو نیم سل معیبینو ته به انشاءالله دغه مواد تاسې ګورئ چې په هغه کې مختلف النوع غوړي دي، مالګه ده، او وړه دي. دوی ته د توزیع
والی وای چې دوی به حق حقدار ته سپاري او هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې د غریبو، معلولو او د قربانی شوو کسانو کورنۍ حقوق وخوري.
نه تنها په دولت، د هیواد په ټولو وګړو حق لري چې دوی تعاون وکړي، لاسنیوای وکړي او مرسته وکړي. موږ د وچکالیو ځپلو په څنګ کې د مایبینو